द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مسې اوریدونکو ته د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې وړومبۍ نیټه ده پاکستان کې دا مهال د مازیګر 6 بجې دی افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 8 بجې سوي دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو وسطه خبری خبرونه کې ستاسو قرباني یو زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې شرغلاست ویو یو ساته خبری خبرونه کې په مهمو موضوعګانو تفصيلات لرو خو ول درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پاکستان خبر پښتونخوا سرخار پیښور کې د زرعي تربیتی ادارې په مرکز ترهګر حمله کې لک تر لګه نه کسان وجل شبي او 15 نور جوبل شبي دي په وجل شو کې زیاتره طالب علمان دي یو اني شاهد وای
ما په خپل دوه ولیدل نور ته خدای خبر چې سو کسان به کنه او دغه ماکس اچي دی او کلاشنکو په ګرنیټ ګرنیټ ورسره وي جاکټ مارکیټ اچي دی او بس ما اس به واپس مې روم ته رامن ډکړه ما به داسې وشوي خو بس خدای پاک رحمن رحم وکړو
افغان صدر اشرف غنی نن په باکو کې پښتلی چې آیا طالبان د ملاتړ او پناه ځایونه په پرتله بریدونه کوي سي او کنه
او نن د پاکستان لاهور ښار کې لګکه یو ډلو په هیواد کې د هغوی سره د عمومي امتیازي چلن پر ضد احتجاج کړي یو احتجاج کوونکي ګیله کوي چې په پارلمان کې ځینې غړي د اقلیتي ډلو پر ضد خبرې کوي خو پارلماني غړي پرې خاموشه پاتې کیږي
کیپٹن صدر نے جو تقریر کی ہے پارلیمنٹ کے اندر عیسائیوں کا جو یار ہے وہ قبضدار ہے کسی بھی کرسچن نمائندے نے یا منورٹی کے کسی نمائندے نے اس پہ احتجاج نہیں کیا نہ واک آؤٹ کیا
اوز دا خبرونو تفصیلات
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د زرعي تربیتی ادارې په مرکز ترهګر حمله کې لږ تر لږه نه کسان وجل شوي او 15 نور جوبل شوي دي په وجل شو کې زیاتره طالب علمان شامل دي تحریک طالبان پاکستان تندره بډلې د برید ذمواري منلې ده حمله کې وجل شو کې اوس د کوونکي او یو د ادارې محافظ شامل دي ځای مطبوعات د پوځي بیان د خپلې وای برید په بورقو کې راغلو درو ترهګرو کړی دي او دا چې درې واړه وجل شوی دی رپورټونه وایي د بریدګرو سره په غټه کچا وسله هم وه بریدګر د زده کوونکو هاسټل ته ورغلی او هلته یې ډزې کړې دي د هاسټل د زده کوونکو په وینا د غلطه سلور سوه پورې طالب علمان موجود وي خو نن د میلاد النبی د رخصتۍ په ورځ زیاتره طالب علمان په هاسټل کې نو او په هاسټل کې د سلبیختو یا 50 پورې طالب علمان موجود وو د دغه پیخې په حق لباندې یو اني شاهد صدا سوای
ما په خپل دوه ولیدل نور ته خدای خبر چې سو کسان به کنه او دغه ماکس اچي دی او کلاشنکو په ګرنیټ ګرنیټ ورسره وي جاکټ مارکیټ اچي دی او بس ما اس به واپس مې روم ته رامن ډکړه ما به داسې وشوي خو بس خدای پاک رحمن رحم وکړو روميټ ته مې ویم بس هغه بس پاسېګا مزه چې زو بس څنګه مې بهر ته وته بس بیره باندې ډزې شو وکړې بس په مخه څنګه اخو لاړو بس هغه ډز نم بد شو بس اخو تر ته منډې وخلې بس پایرنګ به کول خو بس خدای پاک به بس کولو بس
د قبایلی سیمې مومند ایجنسی په صافو تحصیل کې په یو ماین چاودنه کې د ملیشیا یو عسکر وژلې سوی او یو بل ژوبل سوی دی د پولیټیکل چارواکو په وینا دغه پیښه نن د جمعې په ورځ د صافو تحصیل په چمرکنډ علاقه کې رامنځته سوی ده چارواکي ویلي چې د ملیشیا عسکر د اوبو راوړو ته تللی وو او په لاره کې شاخ بم پر وچاودو د پیښې ذمهواري لیا تر وسه چا نه ده منلې
په پاکستان کې د مسلکي فرقو ترمنځ زیاتې دونکې کرکې له امله د امکاني حملو د مخنیوي لپاره نن د میلاد النبی په ورځ د کراچۍ کوټې ترڅنګ څلورو غټو ښارونو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ سرویس بند کړل شوی د سند صوبې سیکټري داخله قاضي شاهد پرویز بیلی د موبایل سرویس بندولو پریکړه د امنیتي خطرې له وجې شوې ده په کوټه کې هم موبایل بند کړل شوی د موټر سایکل په غبرګ سپرلې بندیز لګول شوی کراچۍ او دوه نورو غټو ښارونو کې د موبایل سرویس په داسې حال بند کړل شوی چې د زیارت پر ورځ د سند صوبې په خیرپور ښار کې د دیوبندي او بریلوي مسلک غړو ترمنځ خطه کې درې تنه وجل شوی دي هم د چهار شنبه په ماخام اسلام آباد کې د یو امام بارګا مخې ته د نامعلومو وسله والو په برید کې دوه تنه وجل شوی
افغان صدر اشرف غنی نن په باکو کې پوښتلی چې آیا طالبان د ملاتړ او پناه ځایونو په پرتله بریدونه کوي سي او کنه. نوموړي دغه پوښتنه نن د جمعې په ورځ د اذربایجان په پایتخت باکو کې د آسیا د زړه د هیوادونو وم کانفرنس غونډې ته په وینا کې کړې او ویې ویل چې افغانستان او سیمه د ګواښونو او ستونزو سره مخ ده. نوموړي افغان طالبان د نشه یي توکو په قاچاق هم تورن کړي. د دغه نور تفصیلات مجاهد جواد راکوي.
ولسمشر اشرف غنی وویل چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي طالبانو او د هغوی ملاتړو ته دا پیغام ورکوي چې هغوی جګړه نشي ګټلای. ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په حق وویل چې اوس دا ځواکونه د دفاعي حالت څخه وتلي او د وسلوالو مخالفینو او نشه یي توکو د قاچاقبرانو پر وړاندې بریدونه کوي. صدر غنی وویل په افغانستان کې د هرو 15 عملیاتو څخه څلور افغان کماندو ځواکونه په خپلواکه توګه ترسره کوي. ولسمشر غنی وویل د ځانګړو ځواکونو شمیر 2 چنده او د افغان هوایي ځواک ظرفیت 3 چنده لوړوي. ولسمشر غنی د خبرو اترو لار په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو یوازنۍ لار وګڼله. د آسیا د زړه د هیوادونو د بهیر 1 غونډه چې افغانستان او اذربایجان په ګډه مشري کوي نن د اذربایجان د ولسمشر الهام علیوف په وینا پرانستل شو. د اذربایجان ولسمشر افغانستان سره خپلې اړیکې ډېرې ښې وګڼلې او افغان حکومت ته یې د افغان امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو په بهیر کې د خپل هیواد د مرستې وړاندیز وکړ.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
پاکستان کې عیسائی اقلیتي ډلې د هیواد اوسنی انتخابي نظام کې د اقلیتي ټولنې د کمې نمایندګۍ پر ضد احتجاج کړی دی. د پنجاب لاهور پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت پاکستان کریسچن موومنټ چیرمین ریاض انجم په اوسنی انتخابي نظام سختې نیوکې وکړې او وویل د عیسائیانو تر څنګ د اقلیتي ډلو نه خپل ازادي اخیستې شوې چې له وجې په پارلمان او صوبایي اسمبلو کې د دوی په غټو سیاسي ګوندونو انحصار وي. یو احتجاج کوونکي ویلي په پارلمان کې ځینې غړي د اقلیتي ډلو پر ضد خبرې کوي خو نور پارلمان غړي پرې چپا خولوي.
هر کال د دسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز د پوهې او د مخنیوي لپاره د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي. د رنځونو د مخنیوي لپاره د امریکا د کامی مرکز سی ڈی سی د یو راپور تر مخه کال 2016 تر اخره پورې په ګرد نړۍ کې 9.5 میلیونه په ایچ آی وی ایډز اخته کسانو درملنه روانه وه. چارواکي وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې 415 کسان د ایډز پر رنځ اخته دي. د پاټا د ایډز کنټرول مشر نادر خان وایي چې په قبایلي سیمو کې د ایډز مرض ډېر په تندرۍ سره خوریږي او زیاتوي د دغه مرض د ناروغیانو شمیره ډېره ده خو اکثر خلک په دغه ناروغۍ شرمیږي او ځان د دوی سره نه رجسټر کوي. نوموړي په قبایلي علاقو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه د بیدارۍ خورولو او ضرورت ویلو ویلې دي. ډاکټران وایي چې د ایډز ناروغۍ خورېدو بنیادي علتونه په جنسي تعلقاتو کې بې احتیاطي ده.
د امریکې پخوانی صدر براک اوباما ویلي پاکستان د ځینې ترهګر ډلو پر ضد د امریکې سره ملګرتیا کړې خو په ځینې وختونو کې په دغه هیواد کې د ځینې عناصرو امریکې سره د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې ملګرتیا نه وکړي چې د دواړه هیوادونو ترمنځ د خفقان علت وو. نوموړي دا خبرې په نوي ډیلي کې د هندوستان ټایمز ورځپاڼې لخوا را جوړې شوې یوې غونډې ته کړې دي. نوموړي ویلي د دوی سره داسې ثبوتونه نشته چې پاکستان د ترهګر ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن د شتون په اړه د وړاندې نه خبر وو.
د ټرمپ انتظامی تیر ورځ په ټول هیوادونو د شمالي کوریا څخه د وروستیو مزایل ازموینه وروسته اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکې د شکېدلو ویلې. سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټري سارا هوکبی وایس اف امریکا ته ویلې چې ټرمپ انتظامیه د شمالي کوریا په اړه مقصد یوازې دا دی چې د کوریایي ټاپو غیر اټمي کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیر ورځ وړاندیز کړی و چې وخت راغلی دی شمالي کوریا د دریم نسل مشر کیم جونګ اون پر ځای دی بل څوک راوړی سي. ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي چې داسې ښکاري چې وروستیو کې د چین د استازي چې شمالي کوریا ته سفر کړی و په لیټل راکټ مین یا د کوچني راکټ په سړي هیڅ اثر نه دی کړی.
د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن څوکۍ د زیارت پر ورځ هغه رپورټونو وروسته یو ځل بیا په خطر کې پریوتې چې صدر ډونالډ ټرمپ راتلونکو هفتو کې د نوموړي په ځای د استخباراتي ادارې سی آی ای ډایرکټر مایک پمپیو ته د خارجه چارو وزارت ورکول غواړي. د امریکې یو شمېر خبري ادارو د وایټ هاوس اعلی چارواکو د خولې لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ او ټیلرسن ترمنځ روان کال اړیکې خرابې شوې او ډونالډ ټرمپ د نوموړي په ځای د سی آی ای مشر رابستو په حق کې دی. د چا سره چې ډانلډ ټرمپ زیات دوستانه تعلق لري.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوو. خبرونه کې تاسو د خبرونو تفصيلات واوریدل. اوس تفصيلي راپورونه په لور تاسو پام راګرځو. په خبرونه کې اول راپور درته وړاندې کوو چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل چې د خیبر پښتونخوا سرشار پېښور کې د زرعي تربیتي ادارې په مرکز ترهګر برید سوی دی چې پکې لشتر لژنه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل سوی دی. په وژل سوو کې زیاتره طالب علمان دي. په دې اړه نور تفصيلات د سیمې څخه د ډیوا ریډیو خبریال امیدالله په راپور کې وړاندې کوي.
د پولیس چارواکو تر مخه د پېښور په جمرود روډ د زرعي تربیتي ادارې په مرکز درې وسلوات بیت کوونکي په یو رکشه کې راغلي وو چې د ورننوتو سره سمې ډزې پیل کړې. د زرعي تربیتي ادارې په یو هاسټل کې زیاتره طالب علمان د دې برید ښکار شوي دي. د پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکې وویل په برید کې 9 کسان وژل شوي او 18 ژوبل دي.
47 کسانو سپورې ډیډ او انجر ټولو پای کې 9 ډیډ باډیز ریسیو شوی دي. درې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې 9 شپږ سوري په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې 38 انجر ډو پای کې 11 واپس شو او نور چې ګمدنو هغه دغه دي مریض دي.
په وجل شو کسانو کې وو د زری تربیتی مرکز د کون کې دي. د مرکز یو طالب علم تجمل حسین اویل زیاتره طالب علمان د بارپات په چټه تلیو خو بیا هم پاستل کې تر یو نیم سل پورې الکانو او دی په ناسا پی ډز را پاسېدل. زیاتره زخمیان او مړي هم د تجمل حسین په سیر د کچ عمر الکانو.
ما په خپل دوه لیدل نور ته خدای خبر چې سو کسان به کنه او دغه ماکس چې دی او کلاشنکو په ګرنیټ مرګن ګرنیټ ورسره وي جاکټ مرګټ اچي دي او بس ما هیڅ به واپس مې روم ته رامن ډکړه. ما به دز یو شوي خو بس خدای پاک رحمن رحم وکړو مرګر رومیټ مې ته رومیټ ته مې يم بس راک بس پاسېګا مزا چې زو بس څنګه مې بهر ته وته بس به روان دز شو وکړي بس په مخه څنګه خو لاړ بس هغه دز نن بد شو بس اخو ترته منډه وخلي بس پایرنګ به کول خو بس خدای پاک به بس کول بس.
تر ډیر وخت پورې د تربیتی مرکز دننه د حمله کوونکو او امنیتی عسکرو ترمنځ د ډزو لړۍ روانه وه چې وروسته بیا دوه زوروري چاودنې هم واورېدل شوې. د برید پړه د تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې منلې ده. په دغه بیان کې دا وشوي چې د برید نه د پاکستان د استخباراتي ادارې مرکزو خو د پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکې وایي
اجی اگریکلچر ټیچنګ انسټیټیوټ ته حیتبا خیبر ټیچنګ هسپتال سره بالکل جوخت او الته چې کوم دنه دا واقعیا شوی دا اگریکلچر ټیچنګ انسټیټیوټ دی.
د برید زخمیان او جوبل کسان د پېښور په دوو روغتونونو حیات آباد میډیکل کمپلیکس او شیرپاو کې روړل کېدل او زیاتره روغ راوتي طالب علمان هم د خپل ملګرو په تلاش کې په دې هسپتالونو کې او تر ګرځېدل. د ریسکیو یا د بیړني امداد ادارې یو کارکونکي ډیوا ریډیو او ټلویزیون ته وویل دوه کمرې کتلې وې او درې زخمي الکانې ترې وستې وو. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون پېښور.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زموږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار پیر زبر شاه صاحب هم راغلی دی. پیر صاحب تاسو سره مې شوای په خیر علی.
په خیر
پیر صاحب. نن کوګورو نو د پاکستان خیبر پختونخوا سر خار پېښور په منځ کې بلکې په زړه کې دا حمله شوې ده. هغه هم د زری تربیتی ادارې په مرکز شوې ده. د پاکستان پوز او نور امنیتي ادارې وایي چې پاکستان کې د ترهګرۍ منظمې ډلې لمنځه وړي دي، خو بیا هم که پېښور دی او که لرې پروت جنوبي وزیرستان یا مومندو ایجنسی ده، هلته د ترهګرۍ په پیښو کې خاص کمی او نه یره ختمه شوې. دا ولې؟
جی دیکھ، خو یو خدا دا چې ښکارا ناکامي ده او دا چې کوم دوی دعوی کوي دا غلط دی. څنګه تاسو وویل چې دا تش پېښور نه وزیرستان نه واخله تر مومندو پورې دا حال دی. پر وزیرستان کوم کسان مړه شوي دي، روزانه مر کېږي، نو دا هغه خبره ده چې دا چې کوم تشدد دی دا تش د پښتنو سیمو پورې محدود دی. او که تاسو پېښور وګورئ نو پېښور ته عام انسان بغیر چیکنګ بغیر تلاشۍ نشي تلی. او هلته په صدر کې مونږ چې څو خبریالانو ارو په صدر کې جماعت دعوا ډېر غټ دفتر کلاو کړی دی یو ترهګر تنظیم، او ورسره ورسره دومره سیکیورټي دغه باوجود دا کسان راځي او دومره یو زیته زی هلته کسان ورته ځای معلومي او مرګ ژوبل وکي او بیا لاړ شي. نو دا خو دوه خبرې راولي، یا خو دوی دا دي چې ناکامه دي، یو هغه ښکاره خبره ده، او دوم چې کوم اوس تپوسونه کېږي دا دي چې آیا دوی واقعي سیریس دي، سنجیده دي چې دلته تشدد ختم کی په پښتنو ایریا کې. ولې چې اوس مونږ ګورو دومره دلته پاکستان وایم چې مونږ په خاوره منظم هغه نشته، مونږ چې ټی پی ته شکست ورکو دنیا ته یو ماډل وایي چې مونږ تر ترهګری خلاف جنگ نه دی کړی، دا جنگ مونږ ګټلی دی او مونږ قربانیانې ورکړي دي. خو چې وی ګورې نو پښتنو سیمو کې دا تشدد نه دی کم شوی. نو ما څنګه وایي چې دا خو یو خو د سیکیورټي ادارو دا یو ناکامي ده، او دوم دا 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 ما څنګه وایي چې دوی ما نه دی خیال، او داسې خلک وایي چې دوی نه دي سنجیده چې دلته تشدد ختم کړي. او بل ما چې بنیادی خبره ده هغه د ښه او بد طالب د ښه او بد ترهګر چې کوم تفریق دی پاکستان اوس هم ساتي، نو ته ټی ټی پی سره جنگ نشي کولی چې کله پورې اتا جماعت داوا دفتر ملته کلاوي او هغه ښکاره پروګرامونه کوي، چندې ټولوي او خلکو ته د جهاد ترغیب ورکوي. نو دا پالیسی ناکامه ده، دا ټول سوچ ناکام دی، او دا دی چې دا تش پښتنو ایریا پورې محدود دی. او ما څنګه وویل د نور ډېر وجوهات دي، خو یو وجه چې کومه ده هغه ناکامي ده، باوجود دې چې دومره سیکیورټي چک پوسټونه دومره خلکو ته تکلیف، او پېښور خو محاصره دی هر طرف نه فوج دی، هغه باوجود دا کسان راتلل. نو دا نور کوشچن هغه کوي چې کوم انویسټیګیشن غواړي.
پیر صاحب، د دې پېښې وخت کو ګورو نو دا څومره مهم دی؟
جی وخت خو اوورآل ډېر مهم وخت روان دی. په موږ په سیمه کې چې موږ ګورو صدر ټرمپ تګلاره اناؤنس کړې ده د افغانستان پاکستان او د جنوبي ایشیا لپاره، او ورسره ورسره چې موږ ګورو په پاکستان او افغانستان حالات ډېر خراب دي، په یو بل تورونه سوا شوي دي، او اوس چې دا څنګه حمله وشوه دا کښې وشو پاکستان ډایرکټ په هغه باندې په افغانستان په خاوره چې کوم ترهګر دی هغوی باندې دا غوکو ټی ټی پی وی چې دا په افغانستان په خاوره پرته دا هندي سپورټ کوي، رائے سپورټ کوي، او د افغانستان استخباراتي ادارې دوی دا دریض دوی سپورټ کوي او په پاکستان کې تشدد کوي. او په دې ټیم بیا په سیمه کې یو څو ورځو کې جنرل میټس روان دی اسلام آباد ته، او جنرل ډنفرډ روان دی هغوی برازي. نو یو قسم دا حالات په دې ټیم جوړېدل دا داسې ښایي چې پاکستان ګوري په خپل قرباني ورکوي، پاکستان په خپل باندې حملې کیږي او د افغانستان د خاورې نه کیږي. نو دا ډېر مهم دی. پاکستان حالانکه پښتانه مړه شو، خو د سیاسي ګټه سفارتي ګټه به پاکستان ته ځي، هغه به دنیا ته دا ښایي چې مونږ ګوري د ترهګرۍ مونږ ښکار یو او مونږ د ترهګرۍ ملاتړ نه کوو. او جنرل میټس په هم چې ځینو د په دماغ کې به دا خبره وي چې دا یې نږدې وخت کې پاکستان کې تشدد شوی دی او پاکستانیان قرباني ورکړي. نو دا ټایم ډېر مهم دی. او ما څنګه وویل چې دې تشدد دې نقصان خو پښتانه کسان مړه شول، پکې پښتانه ته نقصان وشو، خو چې کومه سیاسي ګټه ده هغه به پاکستان ته کیږي او پاکستان به دینه فائدہ اخلي.
ډیره مننه پیر صاحب موږ سره خبرو کولو.
ډیره مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکه
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري او تاسو یو بل رپورت وړاندې کوو. د افغانستان یو اعلی پلاوی د پاکستان سفر کوي چې په دې کې د افغانستان چیف اف جنرال سټاف جنرال محمد حبیب حساری هم شامل دی. پاکستان سره به د امنیتی مسلو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد همکاري باندې هم خبرې اترې کوي. پوره تفصیل په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريالا رابیا پیر راکوي.
د پاکستان فوج ویلي چې پېښور زرعي تربیتی ادارې کې کېدونکي د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان ملا فضل الله ډلی په سر اخستی چې سرګندوي چې برید کوونکي په افغانستان کې موجود دي. او دغه معاملې پاکستان په سفر راغلی د افغانستان د فوجي مشرانو سره رابرسیره کړې ده. د فوج د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور مطبوعات سره خبرې کې وویل
ایم ایف یو گروپ ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو دہشت گردی کرانے والے ہیں اور جو کرنے والے ہیں وہ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں.
دغه ذمہ واری ملا فضل اللہ ڈلی پسر اخستی ده. او د طریقې طالبان پاکستان دغه برید ذمہ واری پسر اخستل د دې خبرې ثبوت دی چې برید کوونکي دا وخت په افغانستان کې موجود دي. دغه برید په داسې حال کې سوی دی چې د افغانستان ڈی جی ملٹری آپریشنز دا وخت پاکستان په سفر دی. او د میجر جنرال آصف غفور تر مخه د دغه برید په اړه ہم ثبوتوں نے دوی سرا شریک کرے سی وی دی.
افغانستان کے جو ڈی جی ایم او ہیں وہ اپنے ایک وفد کے ساتھ کل سے پاکستان میں موجود ہیں. اس حملے سے متعلق ان کو بھی جو ایویڈنسز ہیں وہ دیے گئے ہیں.
دوی زیاد اکڑا چی افغان زواکونو تا پکار دی چی حال تا موجود دا خطر مخنیوی وسی او پا دی اڑبا پاکستان ور سرا ہر کس مام رستا کوی. بل پلو تا افغانستان تور لگوی چی حال تا برید کون کے دا پاکستان مزکا استعمال وی. دا افغانستان لارخا دا دوی پا مزکا دا پاکستان لارخا دا دزو او راکیٹو غورځولو باندې هم اندیشنې څرګندې کیږي. افغانستان واړی چې دغه معاملہ په سفارتي کچا هواره کړل سي. هم دغه سبب دی چې د افغانستان د فوجي مشر جنرال محمد حبیب سیسری په مشرۍ کې یو ډله د پاکستان د فوج د مشرانو سره خبرو لپاره دلته موجوده ده. په دغه ډله کې د افغانستان د دفاع بهرنو چارو او استخباراتي ادارې چارواکي هم شامل دي چې د رپورټونو تر مخه د پاکستان د فوج د مشرانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د مرستی او پولې د سمبالښت په اړه خبرې سوي دي. څېړونکو په داسې حال کې د افغان چارواکو دغه سفر ډیر اهم ګرځوي چې د افغانستان خبری ایجنټ تلو تر مخه آذربایجان کې کېدونکو د آسیا د زړه د غونډې په محل افغان ولسمشر اشرف غنی هم ویلي دي چې پاکستان سره په حکومتي کچا خبرو ته تیار دي. څېړونکار او مشر جرنالیست طاهر خان د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
د پاکستان او د افغانستان د فوجي افسرانو ډیر زیات مهم ذکر دي چې دواړه غاړو سره ځینې داسې داغوی داویل دي هغوی سره خپل دلایل هم دي ثبوتونه هم دي چې دا تشدد چې کوم په دواړو هېوادونو کښې دی د دواړو دا نظر دی چې د دې هغه علتونه اسباب هغه په دواړو هېوادونو کښې موجود دي. نو په دې خبرو کښې په دغې باندې کار کېږي. ښه خبره ده چې دواړه کښې دي دواړو چیلنجونه یو شان دي ننګونې یو شان دي مشکلات یو شان دي او د خبرو د لارې دوی څه نا څه په هغې کښې کامیابي ترلاسه کولی شي. ډېره زیاته کامیابي خو نه شم ویلی ځکه دې مسالې دومره زیاتې دي چېدم دي مشکل هم دي بیا به د اعتمادي هم موجود ده لیکن بیا هم ډېره حده دا قسم ناستې څه نا څه د مسایلو په حل کښې مدد کولی شي.
افغانستان او امریکا د پاکستان څخه د افغانستان د امن په اړه خپل مثبت کردار لوبولو غوښتنې کوي. پاکستان سره د افغانستان په حالاتو د خبرو دپاره او پاکستان د ترهګرو په ضد د عملیاتو په اړه د فشار لپاره د رپورټونو تر مخه په راتلونکو ورځو کې د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز میټس به هم د پاکستان سفر کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ڈیوا ریڈیو دا کہ واڑے چی ای میل راو لے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ڈبلیو اے آر اے ڈی info at voanews.com chidasi belikai voanews.com.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وری دیو یو وساته خبري خبرونه لیا دوام لري. خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کوو. په خبرونه کې بل راپور چې د امریکا په خواني صدر براک اوباما ویلي دی چې پاکستان د ځینې ترګرو ډلو په ضد د امریکا سره ملګرتیا کړې ده، خو بیا په ځینو وختونو کې په دغه هواد کې ځینې عناصرو د امریکا سره د ترګرۍ په ضد روانه مبارزه کې ملګرتیا نه ده کړې، چې د دواړو هوادونو ترمنځ د خفګان هیلت وجه هم ده. نوموړې دا تبصره په نوي دلی کې د هندوستان ټایمز ورسپاڼې لخوا را جوړه سوې یوې غونډې ته کړې ده. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په راپور کې وړاندې کوي.
د امریکې پخوانی صدر براک اوباما ویلي پاکستان په ډیرو موقعو د ځینې ترهګرو ډلو په ضد د امریکې سره کلکه ملګرتیا کړې، خو زیاتوي په دغه هیواد کې ځینې عناصرو په ځینې وختونو کې د امریکې سره هغه ملګرتیا نه ده کړې او دغه د امریکې د خفګان یا مایوسۍ لویه وجه وه. نوموړي دا خبره د هند په سر ښار نوي ډیلي کې د هندوستان ټایمز نومي اخبار لخوا د مشرانو غونډې یا لیډرشپ سمیټ ته کړې ده، چې پکې نړیوالو مشرانو او د نوبل انعام ګټونکو برخه اخیسته. ښاغلي اوباما د پاکستان او امریکې د تعلقاتو په اړه نور وویل چې په پاکستان کې د پټو ترهګرو ډلو سره د ځینې حکومتي ادارو په تړاو هم وخت په وخت د امریکې اندېښنې زیاتې شوې وي او د پاکستان سره په تعلقاتو کې کلپ راوستي وو. نوموړي اوباما وویل په پاکستان کې د حکومتي ادارو اړیکې یوازې د هغه ډلو سره نه وي چې ګنې په هند کې ترهګري کوي، بلکې د حقانی ډلې سره هم، څوک چې په افغانستان کې په امریکایي عسکرو حمله کوي. د نوموړي اشاره لشکر طیبه او دغسې نورو ډلو ته وه. په دغه غونډه کې چې کله د پخواني امریکایي صدر نه د القاعده مشر اسامه بن لادن په ابتاباد ښار کې د وجل کېدو په اړه وپوښتل شو چې اسامه بن لادن په پاکستان کې پټ و، نو آیا پاکستان دې ساته او که نه، ښاغلي اوباما وویل داسې کوم ثبوتونه ورسره نشته چې وښایي پاکستان په خپله خاوره د القاعده مشر اسامه بن لادن پټ کړی وو. په پاکستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو په اړه د امریکې په غبرګون د صدر اوباما نه وپوښتل شو چې امریکا په افغانستان کې د دوی د مقصدونو په ضد جنګیدونکي حقانی ډله او په هند کې جنګیدونکي ترهګر ډله لشکرې طیبه ته په یوه سترګه نه ګوري. نو پخوانی امریکایي صدر د هند دغه تاثر رد کړو او وی ویل کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې په ترهګر حملو امریکا هم ډیره خفه وه او په دغه حملو کې تورنې ترهګرې ډلې لشکرې طیبه د ختمولو کلکه ژمنه یې کړې وه. نوموړي وویل امریکا ټولو ترهګرو ډلو ته یو شان غبرګون لري، هغه که د هر یو هیواد په ضد جنګیدونکي ترهګر ډله وي. د رایې غونډې په وخت د امریکې پخوانی صدر براک اوباما په هندوستان غږ وکړو د هندوستان د مسلمانانو د ډیر خیال وساتي، څوک چې ځان ته د هند مسلمانان وایي، کم کار چې په نورو هیوادونو کې نشته. په نورو هیوادونو کې د نورو مذهبونو خلک ځان د هغه هیواد وګړي نه ګڼي. رپورټونو تر مخه په هندوستان کې وخت په وخت تندروه هندو تنظیمونه د مسلمانانو په جماعتونو حمله کوي او د لوی اختر په موقع مسلمانان د قربانۍ کولو کې هم مشکلات لري. پخوانی صدر براک اوباما د دریو هیوادونو چین، هندوستان او فرانس په سفر دی. د هند وروسته به نوموړی فرانس ته ځي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو بار بیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو خو ورش سي اول د خبرونو سرچکو ته
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د زری تربیتی ادارې په مرکز ترهګر حمله کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد وای
ما په خپل دوه ولیدل نور ته خدای خبر چې څو کسان به کنه او دغه ماکس اچي دي او کلاشنکو په ګرنیټ ګرنیټ ورسره وي جاکټ مکټ اچي دي او بس ما هیڅ به واپس مې روم ته رامنډ کړه ما به داسې وشوې خو بس خدای پاک رحم رحم وکړو.
افغان صدر اشرف غنی نن په باکو کې پوښتلی چې آیا طالبان د ملاتړ او د پناه ځایونو په پرتله بریدونه کوي سي او کنه.
او د پاکستان اقلیتی ډلو خاص کر عیسائی اقلیتی ډلې د هیواد اوسنی انتخابی نظام کې د اقلیتی ټولنې د کمې نمائندګۍ پر ضد احتجاج کړی دی. یو احتجاج کوونکی ویلي په پارلمان کې ځینې غړي د اقلیتی ډلو پر ضد خبرې کوي خو نور پارلماني غړي پرې چپه خوله وي.
کیپٹن صدر نے جو تقریر کی ہے پارلیمنٹ کے اندر عیسائیوں کا جو یار ہے وہ غدار ہے. کسی بھی کرسچن نمائندے نے یا منورٹی کے کسی نمائندے نے اس پہ احتجاج نہیں کیا نہ واک آؤٹ کیا.
اواز دا خبروں نو تفصیلات
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د زری تربیتی ادارې په مرکز ترهګر حمله کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان توندروه ډلې د برید ذمواري منلې ده. حمله کې وژل شوو کې اوبو طالب علمان او یو د ادارې محافظ شامل دي. پیښه کې ژوبل او مړه شوو کې د زده کوونکو تر څنګ د پولیس او پوځ ځواکونه هم شامل دي.
د قبایلی سیمې مومند ایجنسی په صافو تحصیل کې په یو ماین چاودنه کې د ملیشیا یو عسکر وژلې سوی او یو ژوبل سوی دی. د پولیټیکل چارواکو په وینا دغه پیښه نن د جمعې په ورځ د صافو تحصیل په چمرکنډ علاقه کې رامنځته شوې. چارواکي وایي چې د ملیشیا عسکر اوبو راوړلو ته تللی چې بم ورباندې وچاودېدو. د پیښې ذمهواري لیا چا نه ده منلې.
پاکستان کې د مسلکي فرقو ترمنځ زیاتېدونکو کرکې له امله د امکاني حملو د مخنیوي لپاره نن د کراچۍ کوټې تر څنګ څلورو غټو ښارونو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ سرویس بنکلی شوی دی. په د سند صوبې سیکټري داخله ویلي دي چې د موبایل سرویس بندولو فیصله د امنیتي خطرې له وجې شوې ده. د مول ویلي کراچۍ حیدرآباد او سکر کې په موبایل سرویس د سحر 8 بجو نه تر شپې 8 بجو پورې بند وي. په کوټه کې په موبایل سرویس هم بندیز لګول شوی دی او د موټر سایکل په غبرګه سورلۍ د دې تر څنګ بندیز لګول شوی دی.
افغان صدر اشرف غنی نن په باکو کې پوښتلی چې آیا طالبان د ملاتړ او پناه ځایونه په پرتله بریدونه کوي سي او کنه. نوموړي دغه پوښتنه نن د جمعې په ورځ د اذربایجان په پایتخت باکو کې د آسیا د زړه د هیوادونو وم کانفرنس غونډه ته په وینا کې کړې او وی ویل چې افغانستان او سیمه د ګواښونو او ستونزو سره مخ ده. نوموړي افغان طالبان د نشه یي توکو په قاچاق هم تورن کړي.
پاکستان کې ځای اقلیتی ډلې د هواد اوسنی انتخابی نظام کې د اقلیتی ټولنې د کمې نمائندګۍ پر ضد احتجاج کړی. د پنجاب لاهور پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت پاکستان کرسچن مومنټ چیرمن ریاض انجم په اوسنی انتخابی نظام سختې نیوکې کړې او ویلي د عیسایانو تر څنګ د اقلیتی ډلو نه خپله ازادي اخیستی شوې چې له وجې په پارلمان او صوبایي سملو کې د دوی انحصار په غټو سیاسي ګوندونو وي.
هر کال د دسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ویډز د پوهی او مخنیوي لپاره نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. د رنځونو د مخنیوي د امریکا د کامی مرکز سی ڈی سی د یو راپور تر مخه کال 2018 کې تر اخره پورې په ګرده نړۍ کې 9.5 میلیونه په ایچ آی وی ایډز اخته سوي کسانو درملنه روانه ده. چارواکي وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې 450 کسان د ایډز پر رنځ اخته دي.
د امریکې پخوانی صدر براک اوباما ویلي پاکستان د ځینې ترهګر ډلو پر ضد د امریکې سره ملګرتیا کړې خو په ځینې وختونو کې په دغه هیواد کې ځینې عناصرو د امریکې سره د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې ملګرتیا نه ده کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خفقان وجه وه. نوموړي دا تبصره په نوې ډیلي کې د هندوستان ټایمز ورځپاڼې راجوړې شوې یوې غونډې ته کړې ده. نوموړي ویلي دوی سره داسې ثبوتونه نشته چې پاکستان د ترهګر ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن د شتون په اړه د وړاندې نه خبر وو.
د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غبان دی او ری او استاد پاکستان اقلیتی ډلو د هغه احتجاج په حق له رپورت وړاندې کو چې ایسای اقلیتی ډلې د هواد اوسنی انتخابی نظام کې د اقلیتی ټولنې کمې نمائندګۍ پر ضد کړې ده. د پنجاب لاهور ښار پریس کلب مخه ته د احتجاج په وخت پاکستان کریسچن مومنت چیرمن یا زنجم په سنی انتخابي نظام باندې نیوکه کړې دي او ویلي دي چې د عیسایانو ترڅنګ د اقلیتي ډلو نه خپل نمائندګي اخستې شوې ده. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیر ولایت چارا کوي.
پاکستان کې اقلیتي رور ولی په موجوده انتخابي نظام کې د دوی د نمائندګۍ لپاره خپل کړې شوې تګلارې د دوی سره بل یو غټ زیاتې بلی او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار وایي چې داسې لګي اقلیتونو ته به هم د خپلو غوښتنو منلو لپاره یو احتجاجي پرلت کول وي. د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب سر ښار لاهور کې د پاکستان کریسچین مومنټ نومې تنظیم موجوده انتخابي نظام کې د اقلیتونو د نمائندګۍ لپاره ټاکلې شوې تګلارې په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه مظاهرې ته وینا کوونکو ویلي چې اقلیتونه د خپل رایې د اظهار نه محرومه پاتې کیږي او دا چې په کومه طریقه سیاسي ګوندونه د دوی نمائندگان د پارلمان لپاره منتخب کوي د هغې د وجې دا غړي بیا صرف د خپلو سیاسي ګوندونو وفاداری باندې مجبوروي او د اقلیتونو بنیادي شخړې راپورته کولو جوګه نه پاتې کیږي. او ډیور ریډیو سره خبرو کې هم د لاهور سره تړاو لرونکي د عیسائي اقلیت بل یو مشر جوزف فرانسز وایي،
کیپٹن صدر نے جو تقریر کی ہے پارلیمنٹ کے اندر، عیسائیوں کا جو یار ہے وہ غدار ہے، کسی بھی کرسچن نمائندے نے یا منورٹی کے کسی نمائندے نے اس پہ احتجاج نہیں کیا نہ واک آؤٹ کیا.
دے وائی چی دا نواز شریف زوم او دا قومی اسمبلی غڑی کیپٹن صفدر پجار اسمبلی کی عیسائیانو یار تا غدار ویلی. خود جوزف فرانسس پوینا یو اقلیتی ممبر هم دا غندن ازلن دے کڑے. نموڑی ویل چی دوی دا زان لپاری او بیل نظام نغواڑی. خدا وای چې اقلیتونو ته د خپل نمائندگانو د انتخاب لپاره نیخ په نیغه اوټ اچولو موقع ورکړي شي او یو طریقې دا هم کېدلی شي چې انتخابي کمیشن سیاسي ګوندونه پابند کړي چې کم ځای کې د اقلیتونو شمیره زیاته وي هغه ځای کې د سیاسي ګوندونه کم شمیره تن ته ټیکټ ورکوي. د پاکستان اقلیتونو روان کال سر شمیرنو غیر حتمی نتیجو کې خودلې شوې د دوی د آبادی په شمیرو هم سخت تحفظات لري. او پاکستان کریسچین مومنٹ نومې تنظیم په احتجاجي مظاهره کې پارلمان کې د اقلیتونو د غړو شمیره زیاتولو غوښتنه هم شوې ده. دا په داسې مهال چې پاکستان کې میش اندوان عیسایان او احمدیان د سردریز عناصرو د لاسه د زورولو کېدلو او د امتیازي قانون د ښکار کېدلو په سر د یری جون تیروي او تیر ورځ د پاکستان سترې محکمې هم د اقلیتونو د مقدس ځایونو د حفاظت کې ناکامۍ په سر په حکومت سخت ټکونه کړي وو. او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار د اقلیتونو لخوا انتخابی قانون کې د دوی د نمائندګۍ په اړه تحفظات په ځای بلی.
اور میں تو اب سمجھتا ہوں کہ اب درنو کی سیاست آ گئی ہے تو ہمیں بھی اپنا یہ جو ہے وہ مطالبہ منانے کے لیے ہمیں بھی یہاں پہ جو ہے وہ دھرنا لگانا پڑے گا، تب یہ مسئلہ حل ہوگا، نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی جو ہے وہ ایسے آرام سے مسئلہ حل ہوگا.
دے وای چې دا د درنو وخت او دې غنی چې اقلیتونو ته به هم د خپل غوښتنو د منلو لپاره احتجاجي پرلت کول وی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې دا وخت د اقلیتونو لپاره لس څوکۍ ټاکلې شوې دي، کوم چې هر یو سیاسي ګوند ته ترلاسه شوي وټونو په اساس په دوی کې ویشلې شي. او هم د دغه تګلارې د لاندې بیا د پاکستان انتخابي کمیشن صوبایي اسمبلو کې هم د اقلیتي غړو انتخاب کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ڈیوا ریڈیو دا کواڑے چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھدا سے بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه لري. دوام لري د واشنگتن ډی سی د سټوډیو صدا خبرونه تاسو اوري. په خبرونه کې یو بل راپور لرو. په ټوله نړۍ کې د دسمبر اولنۍ یوړمبۍ نیټه، یعنی کې اول دسمبر، د ایډز یا د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي او د پوهې لپاره نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي، او هم د پاکستان پېښور ښار کې هم د دې ورځې په مناسبت سره دستوري سوي دي. تفصیلات نور مدثر شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ټولې نړۍ په څیر نن ډوم 2 دسمبر پاکستان کې هم د ایچ آی وی ایډز په حق له د پوهې بیدارولو د ورځې په حیث مانځل کیږي، او مدني ټولنو عام خلکو کې د دغه رنس په حق له د شعور د سیوا کولو لپاره یو لاجن جوړ کړو چې پکې ډاکټران هم موجود وو. او د خیبر پښتونخوا د ایډز د مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر سلیم نه چې په دغه موقع ډیوه راډیو پښتنه وکړه چې دا مهال به صوبه کې څومره راجستر د ایډز مریضان وي، نو هغه وایي
موږ سره په خیبر پختونخوا کې رجسٹرڈ مریضانو تعداد چې دی 3,401 دیش دی، او سروے په مطابق دی یو سروے شوی دی اوس ریسنٹلی، نو هغه کې تقریبا ایسټیمیټډ چې کوم مریضانو تعداد دی هغه 15,000 دی چې په خیبر پختونخوا کې، او پورا پاکستان کې 1,00,000 چې کوم دی کنه جی هغه مریضان.
نوموړی زیاتی اوس تر ډیره حده خلکو کې د دې رنس په حق له معلوماتو کې اضافه شوې ده، نو ځکه خلک ځان راجستر کوي او باقاعده علاج کوي، او هم د دې لپاره حکومت نوي شپږ مرکزونه د ډویژن په سر پرانیستلي دي. خو دوه مرکزونه یعنی حیات آباد میډیکل کمپلیکس او کوهاټ کې د مخکې نه موجود وو. خو د یو این ایډز پروګرام مشاور ډاکټر راجول خان بیا وایي د نړۍ پر مختلفو هیوادونو کې ایچ آی وی په کمېدو دی، خو پاکستان د آسیایي هیوادونو په دویم نمبر دی.
بدقسمتانه پاکستان د ایشیا پیسیفیک په هغه ملکونو کې دغه لري چې په دویم نمبر لګه په مطلب چې کمزه کې ورسته ورځ باندې ایچ آی وی ایډز تعداد سیوا کې هغه یو فلپین په دویم نمبر پس پاکستان دی. نو داسې اوس تر اوسه پورې هیڅ داسې اثرات نشته چې مطلب چې په ایډز د مریضانو تعداد را په کمېدو دی، بلکې ورسته ورځ پورې چې کم نوي اعدادو شمار راځي پای کې زیاتیږي، او په دې 1,50,000 مریضانو کې 50% چې په پنجاب کې دي، او 30% هغه په سند کې دي، 15% په خیبر پختونخوا کې دي، او 2% په بلوچستان کې دي.
د لاریون په وخت فعالین ویل عام خلک باید د ایډز د مریض نه نه بلکې د دغه رن څخه کرکو کی.
ایډز نه نفرت، مریض سره محبت. ایډز نه نفرت، مریض سره محبت.
او دای په دې د خفغان سرګندونه کوله چې کم د ایچ آی وی مریض د غاخو علاج یا چرته بل اپریشن له اسپیټال ته ورشي نو ډاکټرانو علاج نه کوي. او همدا پښتنه مو چې د ډاکټر سلیم نو کړه چې آیا دای داسې کم پلان لري چې ډاکټر ران هم پدی پوها کړی شي، نو غوای
دي د پر مونږ هجي اوس لګه د اویرنس کی مونږ د ټریننګز دی هغه کی کی دي د ډاکټرز د پاره گاینیکولوژیست د پاره چې ایډز مریضانو ته لکه چې لکه د عام مریض ټریټ کړی شي، دا اوس پدې هغه کې خیبر ډینټیسټری کالج کې د دې تشخیص هم کیږي چې لکه څنګه د هپاتایټس کیږي دغه شاندې د ایچ آی وی هم کیږي، او هغه کې دغه ته چې دینو دغه د غاخ د پاره چې د سه علاج یې هم کیږي.
او وايي هر څوک د ایډز علاج نشته، خو داروګانو استعمالولو سره مریض د عام بندغوندې ژوند تیرول شي، او د پوهې نه پس نورو خلکو ته د دې رنز د انتقالولو نه منی کېدای شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
وایس آف امریکا ډیو رادیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
قدرمن اوریدونکو، د ایډز د ناروغۍ او د ایډز د نړیوالې ورځ په مناسبت سره تاسو د پاکستان څخه راپور واورېدئ. هم د دې ورځې په مناسبت سره چې په ټوله نړۍ کې د دې شمیره څومره ده او څه مخنیوي لپاره څه کیږي، زموږ همکار محمد عالمگیر یو تفصیلي راپور درته وړاندې کوي.
د دسمبر لومبه ورځ د ایچ آی وی یا ایډز د مخنیوي لپاره د حق ټولو هڅو ستاینې ورځ وي، کمی چې د دې رنز د مخنیوي لپاره تر اوسه شوي یا روان دي. د رنزونو مخنیوي لپاره د امریکا کامی مرکز سی ډی سی یو رپورټ تر مخه کال 2018 اخر پورې په ګرد نړۍ کې 19.5 میلیونه خلکو ته ایچ آی وی ایډز مرض کې دو پس درملنه روانه وه، او د دوی ای آر ټی نومي علاج کېده. کوسو هم دا پزان کې یو لوی پرمختګ دی، خو اوس هم ایډز په نړۍ کې لویا صحیح ستونزه ګڼل کیږي. د سی ډی سی د کال 2018 پورې اندازو تر مخه په ګرد نړۍ کې 6.5 میلیونه خلک د ایډز پر رنځ اخته دي. 1 میلیون کسانو تر اوسه دې د لاسه ژوند ورکړی او 1.8 میلیونه نوي کسان مریضان شوي. د ملګرو ملتونو نړیوال صحت ادارې ډبلیو ایچ او هڅه کوي چې د ایډز په مناسبت نړۍ کې شعور را بیدار کړي او وړاندې څخه په دې رنز اخته کسانو درملنه یقیني کړي. د امریکا پایتخت واشنگتن ډی سي کې وایټمن واکر لومبه هغه صحی مرکز وو چې د ایډز پر رنز اخته شوي کسانو علاج به یې کوو. ټونی برنز هم داسې یو کس دی چې په کال 1990 کې ورته د ایډز مرض تشخیص شو. دی وای په واشنگتن کې تور پوستکي کس ته د ایډز لګیدل اسانه خبره نه وه چې زغمل شوی وي.
مای سټوري سټارټس هیر ات ویټمن واکر. جولای 13th 1990 آی واز ډایګنوزد وذ ایچ آی وی. And I remember my
زما قصه د وایټمن واکر په کلینیک کې په کال 1990 کې د جولای په میاشت کې په 14 نیټه شروع شو، کله چې ما ته ایډز مرض تشخیص شو. زما ډاکټر ما ته وی چې زبا د 60 کال عمر ته هم نه رسم. زما ډیر مرګری مړ هم شول. ما په خپل دوه واري ځان له جنازې بندوبست هم کړیو او قبر می هم خوخ کړیو. ما د ایډز مرض خو بد خراب او ساړو باړه خونه لیدلې دي. د مرکز ته راتلو سره به ما باندې عمر له دغه سخته اسانې ده.
د پخوا په پرتلا اوس د ایډز رنز مخنیوي مت کې ډیر پرمختګ شوی. د نن 15 کال وړاندې د ایډز مرض داسې علاج نه کېده. وفاقي حکومتونو او غیر سرکاري تحقیقي مرکزونو په ایډز مرض او د دې علاج لپاره ډیر تحقیق کړي او د نن 15 کال وړاندې لا علاج مرض اوس یوه ګولۍ علاج لري چې مریض به هر ورځ خوري. دا ګولۍ د مریض په وجود ډیر کم بد اثرات لري او دا کس په معمول ژوند تیرولی شي. Derek Strawberry the AIDS Mariz Day.
So I take one pill, it's called Genvoya. I take it every night before I go to bed and
دا ګولې چې جنویا نومېږي زه هر شپه د ود کېدو نه وړاندې خورم. زما لپاره دا داسې وی لکه د طاقت ګولې خوراک.
It's not that bad of a you know illness anymore and you can live with it.
دا دومره خراب مرض هم نه دی او ژوند سره کېدلی شي، خو که موږ ټول خلک د دې مرض مریضان او سم که یو شو نو د دې مرض سره تړلی شرم ختمېدلی شي او دا مرض د منځه تللی شي.
میګن کولمن په واشنگتن کې د ټولنیز تحقیق مشره ده.
د ایډز نړیواله ورځ کومه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه راځي په مناسبت زما نظر دا دی چې خلکو باندې دا به اډاګه کول وي چې ایډز مرض اوس هم وجود لري. موږ دا د پامه نه دی غورځول پکار، په دې باندې خرص پکار دی او امداد ته اړتیا لري. خو د ایډز مرض په اړه سوچ او فکر کې بدلون راوستی شو. موږ په دې دا بحث کولی شو چې دې مرض لګیدو په صورت کې به متاثره کس هر ورځ یو ګولۍ خوري.
ایډز مرض کو یو خوا په ګرد نړۍ کې ډیر خلک متاثره کړي. د ایډز د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت پروګرام تر مخه په هیواد کې تر اوسه 13,500 کسان د ایډز ناروغ په هیڅ رجسټر دي. د ملګرو ملتونو تر مخه کال 2018 اخر پورې په افغانستان کې 6,900 کسان داسې وو چې د ایډز ناروغي ورته لګېدلې وه. دغه شمیره کې 1,900 افغان زنانه هم دي.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو دا.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. خبرونه لا دوام لري. دا خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. په ریډیو تاسو دا خبرونه اوري. د دې ترڅنګ د ډی ریډیو د فیسبوک په پاڼه او د ټویټر په پاڼه باندې یو شمیر د خبرونو تفصيلات او ورستې خبرونه لرو. تاسو کا غواړی ځان په هول نوز موږ د وپانی د فیسبوک پانی او ټویټر پانه خوشا کړی.
او اوس راځو یو بل ریپورت اړخ ته. ترکی د نړۍ د کډوالو یو غټه شمیره په خپل هیواد کې ځای کړی ده او په دې کې 3 میلیونه هغه د شام سره تعلق لري. په دې کې زیاتره په غټو خارونو او غټو کلو کې آباد دي. خو روان کال د ترکیانو او د یو شمیر شامی خلکو ترمنځ انخطې هم رامنځته شوې دي چې داسې ښکار کوي د ترکی د شامی خلکو لپاره په صبر کې کمی راغلی دی. په دې حق لبانې د وایس اف امریکا رپورټ تاسو ته زمونږ همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
سشکال په استنبول کې د شامی کډوالو په ضد له هغه وروسته بې مثله تشدد ولیدل سو کله چې دوی د یو ترکی ځوان د وژنې په تور تورن سو. د استنبول اسنلر سیما چیرې چې نږدې 15,000 کسان وژسیږي هلته هر پنځم کس شامی کډوال دی او دغه د استنبول تر ټولو غریبه سیمه ده. د مصطفی ګووین په ډول ځایي ټاکل سوی استازي د کډوالو د غټې آبادی سره د مقاومت په لومړي کتار کې دي. مصطفی وای ورستی نشتی د اندیشنې او وردی
وجود دی یعنی بونلارا یاردمچ اولو یلندن گلدی قدر اکمینه پایلاشیو.
هغه وای د ترکیه وګړي بلا ویني دي دوی د شامیانو تر خپل وسه ډیرم رسته کړی ده. دوی خپل ډوډۍ له هغه سره شریکه کړی ده. هغه شامیان چې دا نمنی په غلطه دي. بهشکه دوی د ځوانانو ترمنځ شخړی او جګړی ویني خو شامیان باید په پټه خوله ووسی. دوی په یو بهرنی هیواد کې دی او په داسې هیواد کې چې دوی ته پناه ورکړې ده. دوی باید په کښته ووسی او مننه وکړي خو دوی دا احساس نه لري. دا د علي د چایو هوټل دی چیرې چې په ځایي ترکانو کې راپورته کې دونکي اندېښنې محسوسول ګران نه دي. دا د اوزان ژغو چې دغه هوټل کې موجود وو او وایي چې د دوی صبر په ختمېدو دی او د دوی نظر بدل شوی دی. په تیرو 15 کلونو کې د ده په وینا په زیات شمیر خلک دلته ورکړه سوي دي او د دغو شمیر ورځ تر بل زیاتیږي. هغه زیاتوي ترکیې په شامی کډوالو باندې تر 30 ارب ډالرو زیاتې خرڅې کړي دي او اروپا یا نورو هیوادونو څخه مالي مرسته ورسره نه ده کړې. داسې ښکاري چې دغه کړکېچ ترکی چارواکي هم زیات اندېښمن کړي. د استنبول په ځینې برخو کې د ترکیې د نورو سیمو په ډول د شامیانو د کاروباري مرکزونو عربي لوحې لري کړل سوي دي. دا له هغه وروسته چې د ترکیې مطبوعاتو د هغه ستونزو زیات رپورټونه ورکړل چې شامیان په څه ناڅه ډول پکې ملوث وو. یو تازه رپورټ کې ویل سوي چې په ترکیه کې د کرکې ډکې ویناګانو او مطبوعاتو کې زیاتره شامیان په هدف کیږي او ورسته یهودیان په نقشه کیږي. د استنبول په کوچ په هنتون کې استاد او د کډوالو د چارو کارپو پروفیسر احمد وای د کډوالو د شتون په اړه ترکیه کې غټه ستونزه ده.
There's a kind of tension growing in Turkey and there's already debate like in other western countries.
هغه وای په ترکیه کې یو ډول کړکېچ وده کوي. په دې باندې لوړاندې بحث روان دی. دوی ته یو ډول استحقاق هم ورکول شوی لکه شامل وستونکې براه راست په هنتون ته تللی سي او داسې نور. په عین وخت کې حکومت مخالفه ګوندونو پر اټلونکو میاشتو کې د حکومت د شامی کډوالو د تګلارې په اړه د نیوکو او دیتا د غټې ستونزې بڼه ورکولو تیاری نیولې دی.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پوري
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پوري اوریدئ شئ.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د خبرونه کې یو بل راپور درته وړاندې کوو چې د داعش تر هغه ډېر لکه یو خوا په شام او عراق کې ماته سره مخ ترو بل لور ته د دوی نشریاتي جنگ هم په دمه دمه نه کم کیږي. سړنکاران او پوهان وایي چې د داعش پروپاګاندا په تیرو سو میاشتو کې ډېره کم سوې ده. ځکه چې د دوی په پروپاګاندا مامورو کسانو سره خلکو ته د ښکارا کولو یا ښودلو لپاره سنسته د ناکامۍ د لاسه داعش پروپاګاندا څنګه خپل مخه په خارجي هوادونو کې بریدونو ته کړی ده. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر د وایس اف امریکا په یو راپور کې وړاندې کوي.
یوه ویډیو چې د داعش مطبوعاتي څانګې په وروستیو کې خپره کړې باندې خپل څېړنه کې کارپوه چارلی وینټر وایي اوسنی او پخوانی د داعش ویډیوګانو کې ډېر فرق دی. داسې لګي چې دا راکا خار دی. ویډیو کې داسې ثابتولو هڅه شوې چې ګنې داعش عسکري څانګه اوس هم ډېره فعاله ده، خو درې کسان په یو ټرک کې او خوشې خار. په دې ویډیو او د داعش نور ویډیوګانو کې ډېر زیات فرق دی. د انټرنیشنل سنټر فار د سټڈی آف ریډیکلایزیشن سره کار کوونکی چارلی وینټر د داعش پروپیګنډا د ډلې د وجود کې راتلو وخت نه ګوري. داعش ډېر کمزورې شوی، داسې لګي چې ګنې د دوی د پروپیګنډې څانګې لا چاپه مرې زور کړي وي. خو تیر اکتوبر کې چې کله دوی مکمل غلي شو، نو زما په دې اړه اندازه دا ده چې د دوی د شام، رقه او میادین په سیمو کې فعاله میډیا مرکزونه لکه چې په بمباره کې تباه کړي شوي. داعش چې په یو وخت یې د شام او عراق غټه علاقه قبضه کې لرله، اوس یو ګوټ کې پراته دي او اوس د دوی میډیا څانګې سره د کار کولو او ځان ښودلو لپاره سشته هم نه. دوی سره په میدان کې په جنگ ائتلافي قوتونو ته هم د پروپاګاندې د اهمیت اندازه وا کومه بچی د دوی په ځمکه او آنلاین کوله هم ځکه د دوی د میډیا برخه خاص هدف وو. خاغلی وینټر وای دا تر هغه اوس ځان راغونډوي او په دې هیله دي چې چرته یو غټه بعد د دوی د خلافت خوب ژوندې او ساتي او دوی با لګسا واخلي.
It still has suicide bombers, that it is still a movement. Even if it doesn't have the territory, it still has the ideology, it still has the adherence.
کدوی علاقه نلری نو نظریه خو چرته تل نه ده. دوی اوس هم خپل پلویان لري او د نظریه داسې منون کې هم دوی سرشتا چې ځان د دې لپاره وجني. په وړاندې وختونو کې د داعش پروپاګاندې ټوله مخه دې ته وا چې خارجیان خپل منس سراولي، دوی د خلافت سراب باندې ډیر کسان دوکه کړو. داعش اوس خلک شام او عراق ته د خلافت لاس خپې جوړېدو لنه رابلي. د دغه پر ځای دوی اوس خلکو ته وایي چې خپل کور وطن کې دې د دې په نوم ناوړه کاروایان وکړي. دا خود ساخته اسلامی خلافت پراپیګاندا اوس هڅه کوي چې دې مت کې کامیابی ترلاسه کړي. کوسو هم داسې شواهد نشته چې برید کوونکي دوی نه متاثر دي او کنه، خو دا ډله هر هغه برید پړه په سر اخلي کوم چې نړۍ کې وشي او دا ثابتول غواړي چې دوی چرته او غواړي الته عادي کسان په بریدونو هڅول شي، لکه په لندن یا د یورپ په نورو ښارونو کې د تیر وختونو شوي پرله پسې بریدونه یا د امریکا نیویارک ښار کې د اکتوبر برید. سیډنکار چارلی وینټر وایي داسې حالات په نړیواله میډیا ډېره ذمواري اچوي، کومه چې اوس هم داعش د فعال قوت په حیث پیش کوي، کوسو هم دوی په میدان سخت وهل خوړلي.
The global media responds to these operations because increasingly they are going to be
دل د سوال د نړیوالې میډیا د عملیاتو په پیش کولو کې دي. دا بریدونه د داعش په وجود کې وینه اچوي او هم دا قسم خبرونه د دوی نظریه، تحریک او تنظیم ژوندې ساتي. په خپل وروستي ویډیو کې داعش داوه کوي چې د مصر سینای سیمه باندې دوی نوې علاقې وګرځي. د داعش تر هغه تیر جمعه هم په دې سیمه برید هم کړو چې جمع لراغلي 300 پورې کسان یې په جمعات کې دننه او بهر وجلیو.